اوریدونکو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه ومني اله لرم چې روغ او جوړ وستئ. وخت د ورځې لس بجې شوي. نن د اتوار د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره خبرونه لرو او رپورټونه به هم وي، او په وروستۍ نیمای کې اونیزه خبرونه د سوري پر لور به هم دراوربو. خو لومړی د تاره د سات تازه خبرونه وړاندې کوم. تاګل شوی د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف به نن افغانستان ته ځي. په ننګرهار کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه او د داعش ډلې راډیو بند کړل شوی. او په شام کې د رژیم مخالفه ملیشه او د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولې. او د عراق امنیتي ځواکونه په رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي. او د خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره د دوړخیزو مسایلو او د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابل سفر پر مهال به د پاکستان د پوز مشر د سولې مذاکراتو د میکانیزم په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. خو د زیاته کړه
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي، پر بل لاس ته هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس واخلي.
پاکستان دغه تورونه ردوي او چارواکو یې ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په ګډون به یوه څلور اړخیزه کمیټه جوړوي چې د سولې مذاکرات به پر مخ بیایي. په کورم اجنسۍ کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې چارواکي د 15 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د پاکستان استخباراتي د رو یو ناڅرګند چارواکي مشال ډیو ته ویلي چې په کورم اجنسۍ کې د هفتې په شپنه وخته د امنیتي ځواکونو په سرحدي پوستا خلډن سور سپر باندې د وسلوالو لخوا د بریدو وروسته په نښته کې 8 وسلوال جوبل شوي هم دي. خو د په خبره امنیتي سرتیرو ته مرګ جوبل نه دا وړیدلی. خو پاکستاني او طالبانو مشال ډیو ته بیا ویلي چې په دین خطه کې د دوی یو ملګری نیک محمد وزیر وجل شوی او دا کوي چې د پاکستان درې پوځي سرتیري وجل دي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بلوچستان سکتران به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. پرون د پاکستان له سرکاري ډو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بلوچستان سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د سکترانو په کچه غونډه کې بعد راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په کوټلو مذاکراتو کې بعد د کشمیر په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې کیږي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د جمعې په ورځ د پاکستان لاهور ښار ته ولاړ څو له خپل پاکستاني سیال نو شریف سره وګوري. مشال ډیو ته وګستئ. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بھٹو اتم تلین نن د اتوار په ورځ مانځل کیږي. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کندی پرون مشال ډیو ته ویل چې د تلین په غونډه کې د ګوند شریک چیرمین او د بینظیر بھٹو خاوند آصف علي زرداری ګډون نه کوي. د ده په خبره ځکه چې زرداری دا مهال په دوبۍ کې دی او ډاکټر یې اجازه نه ورکوي چې د جهاز سفر وکړي. بینظیر بھٹو د 2008 کال د دسمبر د میاشتې په 28 نیټه په پینډۍ ښار کې د یوې لوی غونډې وروسته په یو ځانمرګي برید کې وژل شوه. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو او ولسي استازو د داعش او نور وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. د ننګرهار دیني عالم مولوي عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دینی ارزښتونو ته ګواښ پېښوي. مولوي حقانی زیاته کړه چې دا وسلوال د افغانانو د خاورې، عزت او دین دښمنان دي. د ده په خبره د وسلوالو راډیو څو ورځې فعاله وه او هڅه یې کوله چې د افغان ځوانانو نظر واړوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون مشال ډیو ته وویل چې په ننګرهار کې فعاله د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو یې بنده کړې ده. په یو وړیوي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده د خوښې خلافت پر مخ روان دی. دغه 40 منټه پیغام چې پرون خپور شوی، پکې یو تن چې ځان ابوبکر البغدادي بولي، وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونو او د روسیې حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ د ترګرې د مخنیوي پر نوي اعلان شوي ائتلاف هم انتقاد شوی. که د دې پیغام کرهوالی ثابت شي، نو دا به له مۍ میاشتې راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي وو چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په حملو کې مړ او یا ژوبل شوی دی. په شام کې د رژیم مخالفه ملیشیاو ائتلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي، د دې هیواد په شمال کې یې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیکي اهمیت لري. د شام جمهوریه په نوم د دې ائتلاف ویان تلال سیلو پرون وویل چې د تشرین بند تر سختې جګړې وروسته له داعش څخه ونیول شو. ښکاري داسې چې دغه ډیم یا بند د شام کرد، عرب او عیسایي جنګیالو نیولی. تشرین بند د شام په شمالي ښار حلب کې په فرات دریاب جوړ شوی. په شام کې د بشري حقونو د څارنې یوې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی، دا خبر تایید کړی دی. د عراق امنیتي ځواکونه په رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي له داعش وسلوالې ډلې د ښار بیرته ونیسي. عراقي چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو ماینونه ایښي، ځانمرګي حملې او بمي چاودنې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنی شوی دی او شاوخوا 400 وسلوال لا هم په ښار کې پاتې دي. رمادي چې په مۍ میاشت کې وسلوالو نیولې، که د عراقي ځواکونو لاسو ته بیرته ولویږي، نو دا به په روان کال کې دویم لوی ښار وي چې له وسلوالو څخه به بیرته ونیول شي. او د اسرائیل پولیسو یو فلسطیني سړی چې په بیت المقدس کې یې پر خلکو د چاقو حملې کولې وجلې دي. دا د هغه درې میاشتنی تشدد د لړۍ وروستۍ پیښه ده چې دغه سیمه یې ناارامه کړې. د پولیسو یو ویاندې ویل چې دې فلسطیني سړي پرون هڅه کوله چې د پولیسو هغه چارواکي په چاقو ووهي او وی وژني چې پرده یې شک کړی وو او ورنږدې شوي وو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې ګړی کې به واورئ، افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر به د کابل د سفر پر مهال له افغان چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او د سولې پروسې په اړه خبرې وکړي. خو د عوامي نشل ګوند یو مشر وایي باید چې دغه خبرې د ډزبندۍ لپاره وشي.
یعنی چې کوم وینه تویزنه د جنګ د دې مخه ونیولی شي، او بل دا ده چې د خبرو اترو اولنی هدف باید ډزبندي یا د جنګ بندیزه.
دا به هم وایي چې د پاکستان د پوځ مشر کابل ته د ممکنه سفر په اړه کارپوهان څه نظر لري.
اول خو چې کوم د نایدواری د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا بدر کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي.
او د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور ښکلا او ترقۍ کارونو د څارنې لپاره یوه نوې اداره جوړه کړې. خو د پیښور تجاران د پیښور ښار د ښکلا لپاره د تجاوزاتو پر ضد شو عملیاتو کې وران شوي سړکونه او نالۍ هم د دغه پلان ناسمه برخه بولي.
بازارونه جوړ کړي، فوټ پاتونه جوړ کړي، بجلی کمې رستو کړي، سوی ګیس کنکشن کوم لاره کې پروت دی هغه رستو کړي.
او د نن په سولې خبرونه کې اوري
چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې د اوسرو سره. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو ټاکل شوی چې پاکستان د پوځ مشر رئیس شریف بن الله افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې رئیس شریف به د خپل سفر پر مهال له افغان چارواکو سره په امنیتي مسایلو او سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا سیاسي څېړونکي وایي تر هغې چې د کابل په وړاندې د اسلام آباد دریځ بدلون پیدا نه کړي، دا ډول سفرونه به د پام وړ نتایج ورنه کړي. پړې نور تفصیل له کابل د ناجیه ساپۍ په دې رپورټ کې اورو.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف به له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره د دوه اړخیزو مسایلو او د سولې مذاکراتو پر څرنګوالي خبرې وکړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنګ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس یې سولې ته آماده کوي پر بل لاس یې هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. د پاکستان حکومت پر خپلو کړو ژمنو باور وکړي تر څو تر هغه وروسته زموږ او د دوی ترمنځ سناڅه د اعتماد فضا ایجاد سي.
تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د راحیل شریف د سفر مهم بللی او ویلي چې د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو سربیره د سولې په پروسې هم خبرې وشي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو په ګډون به یوه څلور اړخیزه کمیټه د سولې مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره رامنځته شي. ویل کېږي چې دا کمیټه به د راتلونکې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې خبرو اترو د څرنګوالي په اړه په کابل یا اسلام آباد کې یوه ناسته ولري او له طالبانو سره د مذاکراتو ځای او وخت به مشخص کړي. اسلام آباد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر پر مهال یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د سولې مذاکراتو د بیا ځلې پیل لپاره به هڅې وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې د پاکستان ژمنه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره د پاکستان د لوی درستیز سفر به څه نتیجه ولري؟ آیا اسلام آباد به یو ځل بیا خپله پخوانۍ سناریو پر مخ یوسي؟ د سیاسي چارو کارپوه داود مایار دا پوښتنې ځوابوي.
یوه د ټاپي پروژه ده چې د سولې په مسله کې خپل اغېز لري. موږ هیله مند یو چې پاکستان خپله لیوالتیا وښیي او دا ځل د سولې په پروسه کې په خپلو ژمنو کې صادقانه عمل وکړي. موږ باید په لومړي سر کې له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولرو. حالات باید داسې مدیریت کړو چې له یو هیواد سره اړیکې د بل هیواد د حساسیت سبب نه شي.
سره له دې چې د سولې په پروسه کې د پاکستان د پوز د لوی درستیز سفر ګټور بلل کېږي، خو افغان کتونکي وایي چې د اسلام آباد کړنې په دې برخه کې تل نمایشي بڼه لرله. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې د پاکستان هر حرکت تر نظر لاندې ولري او په احتیاط عمل وکړي.
اوردونکو، د پاکستانی پوز مشر په داسې مهال کابل ته ځي او د طالبانو د سولې د خبرو په اړه افغان مشرانو سره ویني چې د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان په ځینو برخو کې سخت جګړې روانې دي. آیا د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي او که څنګه؟ پر دې او له دې سره په تړلو نورو موضوعاتو مو د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ مو برابر کړی. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په داسې مهال د کابل سفر ترسره کوي چې لا هم افغانستان کې سخت جګړې روانې دي. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک وایي له طالبانو سره خبرې به هله پیل او کامیاب شي چې مخکې له مخکې نتیجه لرونکو مذاکراتو ته چاپیریال برابر شي. نوموړی وایي خبرې باید د ډزبندۍ لپاره وشي.
معلومی یو کدا چې د خبرې تر هدف چې بیا یو مذاکرات او د اور شروع کول دي ولر چې ما مخ یو کو دي چې خبیر هم خبردار چې باید خبرو تر ته فضا جوړ کړئ شي، یعنی چې کم وینه ته ځنه د جنگ د دې مخه ونیول شي او بل دا چې د خبرو تر اولنې هدف باید د بندي یا د جنگ بندي د دې چې خلکو ته پاره خو هم خبردار.
خټک وایي د پاکستان چلونکو پالیسۍ ناکامه دي نو باید بدل شي. خو د کمی وطن ګوند مشر افتاب شیرپا وایي کابل ته د پاکستان د پوز سرلخکر له سفر سره به د دواړو هیوادونو د اسټابلیشمنت ترمنځ اړیکې ښې شي. نوموړی وایي راحیل شریف به کېدای شي له افغان چارواکو سره پر دې هم خبرې وکړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې څوک څوک کښېني.
نور مزید بدګوانی له کول لپاره دا هم دی او ټول کې زیات کم هغه کې چې هغه ته نه پته اسټابلیشمنت په سطح باندې چې دا کې د دوه ملکونو چې یو بل سره تعلق خوشي او انډرستانډینګ پیدا شي نو دا څه سره به مخ کې زیات نه په خیال په دې کې به د آینده لپاره یو لار با
تعین کیږي چې څنګه به خبرې اترې ما شروع کیږي نه به څنګه کیږي په هغه کې شوکو درېمګړي به پکې شوکړو هغې نه علاوه ده طالبان نه علاوه نور څوک پکې داسې کېنول دي نه دا ټول شي دونه پکې
ابراشف خټک او آفتاب شرپاو د هغې جرګې غړي وو چې په دې وروستیو کې یې کابل ته سفر کړی او له افغان ولسمشر او نورو مشرانو سره یې د سولې په پروسه خبرې کړي. دا دواړه مشران وایي طالبانو ځکه خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې د سولې په ممکنه خبرو کې لازبری شي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان خان کاکړ وایي په افغانستان کې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس دی.
نو زه خدای ویم چې د دې خوښه هر څوک دي سویلین دي پارلمنټریان دي حکومت دي زرې برابر فائدہ نشي رسولنه زرې بچو د پالیسي د پارلمنټ د منتخب حکومت پلاس کې نه ده اسټابلیشمنت پلاس کې نه نو هغه دوی د څه سره کوي دوی تر اوسه پورې خپله پخوانی پالیسي نه ده بدل کړې او نه اراده لري چې بدل کړي.
که څه هم پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي خو ځینې افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند او نورو ولایتونو کې د جګړه کوونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی. افراسیاب خټک هم وایي باید چې په پاکستان کې ځینې خلک خپل منفي سیاستونه پرېږدي. دغه په خبره ځکه چې دې منفي سیاستونو له کابل سره سره اسلام آباد ته هم لوی زیان رسولې دي. اوردونکو د سیاستوالانو نظر مو واورېدو اوس د کارپوهانو نظر اورو. په پاکستان کې د سیاسي او افغان چارو کارپوهان په داسې وخت کې چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس جوړ شو او افغان ولسمشر پکې ګډون وکړ کابل ته د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف سفر مهم بولي. خو د دې ترڅنګ وایي چې دا ډول سفرونه او ملاقاتونه به هغه وخت ښې نتیجې ورکړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ بدعدمادي ختم شي. زموږ همکار په پاکستان کې د افغان چارو له کارپوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې رالیږلې.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکي کابل ته د راحیل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقاتو لپاره مهم بولي. خو دې ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بېاعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې چې ملاقاتونه کېږي بیا خو توقعات زیات شي خو دا چې مخکم توقعاتو ډېرو بیا کارو نه شو نو زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه به ډېر زیات خواري غواړي ډېر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم دا نایدواري ده د پاکستان او د افغانستان په یو بل باندې دا به در کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار او دا اوس مشکل دا ده چې طالبانو کوم اختلاف دی دو ډلې دی او افغانستان په حکومت کې نړۍ دالو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحیل شریف دا سفر مهم بللې ویلې دي چې د سفر پر مهال بل دوړ هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې پروانه میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي او افغان چارو یو بل سرونکی طاهر خان شیادر کانفرنس او د کمیټې رامنځته کې داته په کتو کابل ته د راحیل شریف سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وایي
سره له دې چې هیلي په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې یو نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکړي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشرانو د دوی نه څه تمه لري نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا چې کوم د کل د غونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی ډېره ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس د اطمینان زیاتېږي نو امیدونه هیلې خو شته او به کتی شي چې دا څنګه دا یو پروسه ډېره مشکله ده نو وخت ولګېدی شي لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې پرمختګ وشي.
د یادونه وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کېدو وروسته ځنډیده چې تر دې دمه لا برخلیک معلوم نه دی.
اردن کو په کابل کې زمنګ خبري اعلان وای چې لا هم د پاکستان د فوز مشر لاهل شریف کابل ته نه رسیدلی.
دا مشال ریډیو دا
اسلام آباد وای د پاکستان او هند بنو چرو سکتران بدراتون کې میشته په نیمایي کې له یو بل سره لیدو کاته وکړي. پرون د پاکستان له سرکړې وروسته په خبرو کې د وزیر اعظم د بنو چرو سلاکار سرتاج عزیز ویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې دواړو هیوادونو د سکترانو په کچ غونډه کې بعد راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. هم پر دې اړه مو لږه شیبه وړاندې له خپل خبریال یاد مساخیل سره خبرې کړي. راځئ چې بیا ورته غوږ شو.
د پاکستان د وزیر اعظم چې کوم د خارجه چارو سلاکار د سرتاج عزیز هغه د پاکستان سرکار ریډیو سره په خبرو کې ویلو چې د موجوده حکومت د لومبه پاملرنه دا چې د ټولو غونډې ملکونو سره ښه تعلقات ولري او دا غي یوازنی مقصد دا دی چې کم د سیمې ملکونو کې کم وسایل دي د هغې نه په ښه شان فایده واغستې شي او د دې خواږه عام ولسته او رسول شي، لکه کم چې د توانایي بحران دی یا کم د ارتباط دی د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې دي چې هغه سي واکړي شي. دغه رنګ چې کله دنه دغه تاسو شو چې د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم د مذاکراتو د دیولا د کوټل مذاکراتو چې کوم نوم ورکړي دي هغه کله نه شروع کیږي دوباره، د دې نه وا چې امکان دي چې د جنوري په نیمایي کې دغه مذاکرات شروع شي او کوم چې د دوه وزیر اعظمانو ملاقات شوی په لاهور کې نو په هغه کې دا پریکړه شوې ده چې باید اول د خبرې اترې شروع شي او د هغه تو چې کله یو پیره د عمل د پروژه شروع شي نو بیا به پدې کې چې کومې نورې معاملې دي، هغه د کشمیر مسله ده، هغه د سرکري کو د سیاچین مسلې دي، د اوبو مسلې دي، نو په هغه ټولو به بیا خبرې کیږي. خو پدې کې بل لومبه خبره چې کوم ده هغه د کنټرول په پولو باندې امنیت راوستل دي. خو د زیاته کړې ده چې په لومبي پړاو کې چې د مذاکرات تازه تازه شروع کیږي نو د دې نه ډېر زیات امیدونه او هیله ساتل هغه نه دي پکار.
په یو کوربه جنسی کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې چارواکي د 15 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د پاکستان استخباراتي ادارو یو ناڅرګند چارواکي مشال روتبلی چې په کورمه جنسی کې د هفته په شپه ناوخته د امنیتي ځواکونو په سرحدي پوستا خلډن سور سفر باندې د وسلوالو لخوا د بریدروستا په نښته کې اته وسلوال جبل شوی. احمدی تفصیل لسمی د مشالډو خبريال سلام مسعود راکوي.
په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکی چې کوم ژغ ریکارډ کول او د نو مشول ته تیار نشه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په شپه 12 بجې د طالبانو له طرفه په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس په سرحدي پوسټ خړ ډنډ سور څپر باندې د برید په نتیجه کې 15 طالبان وژلي او 8 نور پر ارژلي شوي دی. دا غیزر آئیے دا ہاں را وشوال چھ دے امنیتی فورس سرتیریو تا حیث زانی زیان را سدلائی ندائی. دے دغی برید زیماوری دے تاریک طالبون پاکستان کامانڈر کاری سیف اللہ مسعود کابولا کڑے او دے ٹلیفون پلیکای مشال ریڈیو تا وشوالی دی چھ دے برید پر نتیجاگ شے دے طالبانو یو ملگرائی نیک محمد وزیر مرد سالور نور طالبون پر ارجلی او دے پاکستان درے پوزی سرت مرگ وراڑا والا دائی دا ہاں وویل چه پا دغی برید کشه دی اسلامی دولت 15 کسانو پا شامول دی پاکستان او افغانستان طالبانو برخا واخستا. سلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش. اردن کوزو کراچی ته د پاکستان په خوانی وزیر اعظم د پیپلز ګوند مشر بنظیر بوټو اتم تلین نن منزل کیږي چې لپاره یې ټوله تیاری مکمل کړی شوی دی. خو د ګوند شریک چرمین او د بنظیر بوټو خاوند اصف علی زرداری به په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. تفصیل د کراچی نه زموږ خبریال محمد عمران را کوي.
د پیپلز ګوند پخوانی مشر بېنظیر بوټو د جون د میاشتې په یوویشتمه نیټه کال 1953 کې زیږیدلی او په 20 دسمبر کال 2001 کې د پینډې په لیاقت باغ کې د یوې جلسې وروستو ځانمرګي برید کې وجلې شوی و. پاکستان پیپلز ګوند هر کال د بېنظیر بوټو د 3 ورځ هغې په پلارنۍ سیمه نو ډېرو غړي خدا بخش کې نمانځي. سږ کال پیپلز ګوند اتلین په داسې حال کې نمانځي چې د ګوند شریک چیرمین او د بېنظیر بوټو خاوند آصف علي زرداری په دوبۍ کې له ډېر وخت راهسې ژوند کوي او دلته کیدون کی غونډو کې به ګډون هم نه کوي. د آصف علي زرداری وطن ته نه راتلو د بېنظیر بوټو د تلین په موقع غونډو کې د ګډون نه کولو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته ډاکټرانو د سفر اجازت نه دی ورکړی نو ځکه لا پاکستان ته د راتلو فیصله یې نه ده کړې.
بالکل آصف علي زرداری صاحب دغه پروګرام کې ما نه یې ځکه چې هغه تختم چې دغه دوبۍ کې ده او د ډاکټر لا ټراولینګ اجازه ورکړه څنګه چې هغه د سفر اجازه نه دی ورکړی.
بېنظیر بوټو د وژنې او بیا د هغې د ملزمانو د نیولو په اړه فیصل کریم کونډي سداسی وویل
وګوره چې کوم مین چې کوم بیبي چې کوم شهادت شوی ده مین چې کوم هغه ده بالکل ټول مین چې هغه ده هغه کوم هغه هغه طالبانو شپ کړی مو طالبانو هغه دا منلو چې یاره دا مونږ شروع کړی ده یو انټرنیشنل کانسپیرسي وه چې کوم چې طالبان استعمال شوی وو دا ټول مخامخ وایي ځکه چې یو مانشر خلاف بیبي وو هغه روان کړی وو اوپن دی روان کړی وو چې ماخه چې اوس پاکستان کې داسې ژوند کوي کوم ګلوبل دی دا چې المرګي چې هره مونږ دې مانشر خلاف وو او ورمل کړی وو ټول مخامخ یو مانشر چې کوم خلاف پاکستان یو سوادي اوس هم جګړه کوي لګیا ده مخکې بیبي په دور کې هم دوره لګیا.
د آصف علي زرداری د وطن ته نه راتلو په اړه سینیئر خبریال نصرت جاوید مشال ریډیو ته وویل هر سیاسي ګوند خپلو ګټو ته ګوري او داسې ښکاري چې زرداری دا غونډې د بلاول په مشرۍ کې کېدل غواړي. زما خپل خیال دا نه دی چې دا یو بنیادي خبره ده ځکه چې هر سیاستدان یوې غونډې ته د تلو فیصله په هغه وخت کې کوي چې کله پکې سیاسي ګټه ویني. په دې وخت کې داسې ښکاري چې هغه دا محسوسوي چې بلاول دې د هر څه مشري وکړي. د آصف علي زرداری په اړه دا ویل زیاتې دی چې د گرفتارۍ یعنی نیولو د ویرې هغه وطن ته ناراضي ځکه چې هغه 9 کاله په زندان کې تیر کړی. د خدای بخلی بېنظیر بوټو اتم تلین په داسې حال کې نمانځلې کېږي چې د سند حکومت او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز د اختیاراتو لړکی اختلاف روان دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږستې زو پېښور ته. د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د سخت یخنۍ له وجې په سلګونه ماشومان چې د سینې مری او ټوخي ناروغي لري هر ورځ د صوبې غټ هسپتالونو ته وروړل کېږي. تفصیل د پېښور نه د شبیر رمضان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پښتونخوا لوی اسپتال لیډ ریډینګ ترجمان جمیل شاه مشال ریډیو ته وویل چې د سخت یخنۍ له وجې لیډ ریډینګ روغتون ته دروازه د زر نه تر 1500 پورې ناروغ ماشومان راوړل کیږي. دی وایي چې دا سونو ماشومان اوس هم په اسپتال کې طبي امداد روان دي او زیات رس له وجې دوی ته په اسپتال کې د ځای ستونزه جوړه کړې ده. ولې بیا هم د اسپتال ټوله عمله لګیا ده او دغه ماشومانو کتنه کوي.
چونکه پوره صوبې لوډ په دې اسپتال باندې دی او د صوبې د هر علاقې نه دلته کې مریضان راځي. ماشومان چې نن سبا را روان دي نو هغه چینې خرابې دي، ټوخي دي، زکامونه دي او تقریبا د ورځې موږ سره د 1000 نه 1500 پورې ماشومان دلته کې راوړل کېږي. زمونږ په اسپتال کې د پیډ خپل ډپارټمنټ دی، په کیجولټي کې هم دي لپاره یونټ جوړ شوی دی، ای ډی سی سی او یو زمونږ پوره د دې لپاره بلاک دی. پای کې مختلف یونټس دي، چونکې رش ډېر زیات دی نو د هغې د وجې لږ مشکلات دي موږ ته. خو بیا هم زمونږ ډاکټران نرسز پیرامیډکس لګیا دي او د هغې خدمت کوي.
بلخوا حیات آباد میډیکل روغتون چرته چې د روزانه په بنیاد نن سبا تر 300 ماشومان راوړل کېږي، پکې ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر جلیل مشال لیډو ته د دې ناروغو وجه او د دې نه د بچ کېدو طریقې په خلاصه دا رنګ وایي.
یو خو یخنی ده، هغه هم ډایرکټلی ماشومان افیکټ کولی شي کنه. دوم خبر دا ده چې د دې موسم کې چې کوم وایرس دی، اکثر دا وایرل ډیزیز وي نو هغه ګروت لپاره د ټمپریچر چې دا انوایرمنټ چې دا هغه ډېر فیوربل ده. دې وجه نه دغه موسم کې سینې بیماران دي، ټوخی دی، زکام دی، دا زیات شي. مور او پلار ته دا دي چې ماشومان چې دا هغه پورا یخنی نه کور ساتي، چې کور کې وي نو کمرې نه باسل زیات وخت لپاره نه دي په کار. او دوم چې کله هم بار ماشومان وځي نو هغه جامې مطلب مکمل وي، هغه باندې کوټ اچول وي، هغه ته غوږونه او سر باندې مکمل کیپ اچول په کار دي.
نوموړي زیاته کړه چې کوم ماشومان د مور پیس کې باید هغوی ترې همدغه جاري وساتل شي او دین علاوه چې کوم لوی ماشومان دي هغوی دي مور پلار د بهراني یا د بازار خوراکونو په دې ورځو باندې په خصوصي توګه وساتي، ځکه چې زیاتره د سینو عمره ناروغي هم د دغه سیزونو د خوراک له وجې لګي.
ډېر وړو لپاره خو مونږ لکه بلو سکس منتھ مادر ملک دی نور خو بل مونږ څه نشو ورکولی نو پراپر فیډ چې مادر ورکوي نو هغې سره ماشوم امیونیټی برابر وي نو څه حد پورې ماشوم د دې بیماران نه بچ کېدی شي او غټو ماشومانو کې دا غوړ سیزونه چې کوم دي او اسپیشلی دا چیتو پاپړ دا سیزونو نه پرهیز پکار ده ماشومان بچ کول پکار دي.
د پام وړ ده چې پېښور درې وڼو لوی هسپتالونو په شمول د سوبې نورو لویو وړو هسپتالونو کې هم دا وخت په سوونو ماشومان د روزانه په بنیاد راوړل کېږي چې د ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومانو ته هم د ټوخي سینې خرابېدل او د یخنۍ وهلو تکلیفونه دي او باید د دې هر څه نه د بچ کېدو لپاره د مور پلار دغه ماشومان ګرم وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، لس نیمې بجې شوې دي. تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف کابل ته روان شوی دی. بلخو افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف به له افغان ولس مشر او اجرائیه رئیس سره د دواړه خیزو مسایلو د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د کابل سفر پر مهال به د پاکستان د پوز مشر د سولې مذاکراتو د میکانیزم په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان چارواکي وایي په کورما ایجنسۍ کې تیره شپه د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند د بنو ترو سکتران به د راتلونکې میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. پرون د پاکستان له سرکاري ډیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بنو ترو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د سکترانو په کچ غونډه کې بعد راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بوټو اتم تلین نن مانځل کیږي. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو ولسی استازو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. په شام کې د رژیم مخالف ملیشو اطلاعات چې امریکایي ملاتړ کوي د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیکي اهمیت لري. په یو آډیوي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د مشر دی هغه ادعا کړې چې د نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده د خواښي خلافت پر مخ روان دی او د عراق امنیتي ځواکونه پر مادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو، په دې نیمه کې ستاسو لپاره د سولې پر لور اونیزه خبرونه هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي. احمد الله تموش.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان دورې په حق له لیکلي دي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکلي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راغله او په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتري راوستو په معاملاتو یې خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي چې د تیرې میاشتې په 13 نیټه په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ شوي ملاقات په نتیجه کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې پاکستان ته راغله او د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په ملاقاتونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د جامع مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړو. ورځپاڼه لیکي چې د نریندر مودي د دورې نه په راتلونکي میاشت کې په حکومتي کچ بحال شوي جامع مذاکراتو لپاره لاره نوره هم هواره شوه، خو دا خبره هم صحیح ده چې دواړو ملکونو ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی موجود دی، ځکه چې دې نه وړاندې پاکستان څو وارې د هند وزیر اعظمانو ته دورې بلنه ورکړه خو نه خو منموهن سنگ راغی او نه نریندر مودي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د نریندر مودي داسې یو دم پاکستان ته راتګ نخکاري چې د دورې په شابه یقینا څنور مقصدونه هم وي، خو حکومت له ډیر زیات په خوشفهمۍ کې نه دی پاتې کېدل پکار او وزیر اعظم نواز شریف له پکار دي چې د کشمیر، سیاچین، اوبو او داسې نورې یو شمیر بنیادي مسلې دې په نظر کې وساتي او د دې د حل کېدو په صورت کې دې مخ په وړاندې ولاړ شي. اکسپرس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه کې چې د هند وزیر اعظم د افغانستان دوري وروسته پاکستان ته راتګ او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول ډیر د اهمیت وړ دي او د دې دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې به نور هم کمی راشي. ورسمان علي کې چې کله نریندر مودي په اقتدار کې راغی نو د پاکستان پر ضد به ډیر سخت بیانونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې صورتحال کې تبدیلی را روانه ده. ورسمان په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې نور بهتری راوستلو لپاره ضروری ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د خارجه سکرتارانو په کچ د جامع مذاکراتو لړۍ په فوري توګه شروع کول پکار دي، او دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې تر څو د خپل منځي اختلافاتو وجه جوړیدونکو معاملاتو باندې خبرې اترې ونه کړې شي او حل یې راونه وستې شي، تر هغه وخت به دا ملاقاتونه هم بې فائدې وي. نو دواړو ملکونو لپاره پکار دي چې د دې ښه ماحول نه د ګټه پورته کړي او خپل منځي شخړې دې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لس انجلس ټایمز ورځپاڼې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته د نسفي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د مثبت بدلون لپاره هڅې روانې دي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کریسمس په موخه امریکایي سرتیرو ته په خپل وینا کې د هغوی د خدماتو ستاینه کړې. د دوه مقالو غټي برخي لملي امیرزاده ورو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي تمه ده راتلونکي میاشت پاکستان او هند بارنو چارو سیکرټریانو کچې له ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع مذاکراتو سلسله بحال شي. په دې کې به د تجارتي او کلتوري تبادلو ترڅنګ د سرحدي سیمو پر مسلو او ترهګري خبرې اترې کیږي. دغه خبرې اترې له دې دوه ځله مخکې پر دې وځنډول شوې چې د پاکستاني او چارواکو لخوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له بلتون پالو سره په ملاقات هند ته اعتراض و. رسپانه لیکي د دغه خبرو اترو په حقله تر هغې وروسته تمې زیاتې شوې کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ریټایر شوی پوځي جنرل ناصر جنجوا خپل د امنیتي چارو سلاکار وټاکلو او په مذاکراتو کې ورته یو مهم رول وسپارلو. دغه ګام یو اشاره وبلل شوه چې ګواکې د پاکستان پوځ د سفارتي هلو ځلو ملاتړ کوي. رسپانه په اسلام آباد کې د یو مشر خبریال باکر سجاد د خلیلي کې له هند سره د خبرو اترو هیڅ سلسله د پاکستاني پوځ د ملاتړ بغیر نشي کامیابې دي. د رسپانې په خبره داسې ښکاري د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته سفر هم دغه لخوا یو کوشش وو چې په هند کې دننه خپل ښه تاثر جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په هند کې په ریاستي انتخاباتو کې یې ګوند بریالی نه شو. د دې ترڅنګ داسې تورونه هم دي چې د بھارتیہ جنتا پارټي نومي ګوند یې له مسلمانانو اقلیتونو خلاف په مذهبي بنیادونو د راپارونې بیانونه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره د دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې د مودي دغه دوره پټه ساتل شوې وه. د پاکستان خارجه چارو وزارت ویاند وایي چې د نریندر مودي د ټویټر پاڼې له پیغامه د نوموړي په دورې خبر شو. ورځپاڼه لیکي ځینې بیا دغه دوره په یو ډرامایي انداز کې هم بیانوي چې وایي د دسمبر 25مه د محمد علي جناح او د یو پخواني هندي وزیر اعظم اټل بهاري واجپای د زوکړې ورځ وه، او د مودي لخوا یوه هڅه وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي، نو ځکه یې دا دوره په دغه ورځ وکړه. رسپانه لیکي د مودي او نواز شریف ترمنځ ملاقات یو سنسنی پیدا کړه چې د راتلونکي میاشتې د خبرو اترو لپاره ماحول بدل کړو. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ګل په ورځ وژل شوي شپږ امریکایي سرتیري ډیر ښه او باجوړه ته وبلل. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ د کرسمس په موقع په کانیو هیبې کې د هوایي ریاست بحري ځواکونو په مرکز کې وکړه. ایجنس لیکي دغه شپږ امریکایي سرتیري هغه وخت ووژل شو کله چې په افغانستان کې له بګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزو. هغه وخت دغو سرتیرو گشت کولو، طالبانو د دغه برید ذمهواري ومنله. ایجنس لیکي باراک اوباما سره له خپلې میرمنې میشل اوباما د امریکایي بحري ځواکونو مرکز اینډرسن هال ته کلنۍ دوره وکړه چې ځواکونو د هغو کورنو ته د عیسایانو اختر یا کرسمس مبارکي ووایي. باراک اوباما ځواکونو ته په خپل لنډ خطاب کې وویل چې په زیات شمېر کې کورنۍ خدمتونه وړاندې کوي، او ویل چې خدمت کوونکي یوازې وردی والا نه دي بلکې د سرتیرو کورنۍ هم سختې قربانیانې ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو پرون ویل چې د جنوري په 15مه بعد د شام په اړه د سولې مذاکرات پیلوي. د شام د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ویاند په یو خبر پاڼه کې ویل د شام د حکومت او اپوزیشن استازي با په جنیوا کې خبرو ته کینوي. پڑے نور جزیات ل فرشتے جلال زیورو.
د سوریه د بحران په اړه د ملګرو ملتو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې ښکېلې خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې روانې چارې باید مخنیوی ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوځ او د پوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجود دقيق استخباراتي معلومات پرساس سارن عمليات وکړل د سوریه پاوس د دمشق خطیف لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوځي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر سهران علوش وواژه. خو سټیفن دی میستورا هیله څرګنده کړې چې د سوریه په بحران کې د ټولو ښکېلو خواوو استازي به پرته له دې چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو له امله ناکام شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 5 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
فاینانشل ټایمز ورسپان لیکي په کراچۍ کې داسې خزشته چې د شتمنو کورنۍ سره تعلق لري دوی د اسلامي تعلیماتو په نوم اداري او مدرسې چلوي، زکات او خیرات راټولوي او بیا یې وسلوالو ډلو ته ورکوي. د دغې لیکنې یوې مهمې برخې له فرخنده سره درو.
فاینانشل ټایمز لیکي په کراچۍ کې د تراګرۍ ضد چارواکي وایي په دغه ښار کې سناسه سل داسې خزشته چې ممکنه ده د القاعده او یا د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو سره تعلق لري. دوی د شتمنو کورنیو نه دي او کوشش کوي ښځې د سخت دریځۍ او تندروۍ له لارې ځان سره ملګري کړي. دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغی چې کله د سفورا ګیټ په پیښه کې حکومت ځینې کسان ونیول. په دغه پیښه کې 3 شیعه اسماعیلیان وژل شوي وو. د 13 جولای په میاشت کې پولیسو د سعدیه جلال په نوم یوه ښځه ونیوله چې په پاکستان کې د القاعده د یو غړي میرمن ده. په دغه ښځې تور دی چې د سفوره چورنګي په پیښه کې د تراګرو مرسته کړې ده. فاینانشل ټایمز لیکي سعدیه جلال یوه استاده ده. په هغې دا تور هم دی چې خپل زده کوونکي د تندروي طرف ته راغبوي. د یوې استادې لخوا په تراګر برید کې ککړېدل د اندېښنې وړ خبره ده او دا په ټولنه کې یو خراب مثال هم جوړوي چې څنګه یوه استاده په تراګر برید کې مرسته کوي. د دسمبر په 13مه نیټه د ترهګرۍ ضد ادارې CTD مشر عمر خطاب په کراچۍ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل دوی په دې لړ کې ځینې نور کسان هم نیولي دي. پر دغو کسانو شک دی چې د ترهګرو او وسلوالو سره یې مالی مرستې کړې دي او د دغو ډلو لپاره د ځوانانو، ښځو او ماشومانو ذهنونه جوړوي. په مشکوکا نیول شوو کسانو کې خالد یوسف باری هم شامل دی چې د پاکستان په نړیوال هوایي کرښه کې هم کار کړی دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
د خبر پختونخوا حکومت د پېښور کولاو ترخې کارونو د څارنې لپاره یو نوی اداره جوړه کړې ده خو د خبر پختونخوا تاجران له دې پلان مطمئن نه ښکاري. تفصیل د غلام غوسنورو.
د خالی پورس د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د سرخر پېښور د ښکلا لپاره مالی فنګ هم سیوا کړی ده او د ترقیاتي کارونو د څارنې لپاره د دغه نوې ادارې مقصد په سمه توګه په پېښور کې د پرمختګ او ښکلا کار سرته رسول دي.
پېښور د ښکلا لپاره په اولی کال کې مونږ 50 کروڑ روپۍ خرید یو عرب شي اوس په دا مسلسل مونږ پېښور د ښکلا لپاره راغلو. د نفاذ چې دی نو دا به پېښور ډیولپمنټ اتارټي کوي. ظاهره خبره ده دې لپاره پروجیکټ مینجمنټ یونټ چې دا ضروري دی چې هغه مستقلا باندې کار کوي په هغه کې ما هغه د ماهرینو خدمت حاصل کړي کنسلټنټ خدمت حاصل کړي او دې باره کې مسلسل پلان کوي گرین بیلٹس په څه طریقه باندې جوړول پکار دي کم بوټي کرل پکار دي کم ځای کې پارکس جوړول پکار دي چوکونو چوراهو کې په کم کم ځای کې څه قسم بیوټیفیکیشن پکار دی.
خو بلې خوا ته د پېښور د تاجرانو یو مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د پېښور د ښکلا لپاره سمو د وړاندې د تجاوزاتو په ضد عملیات ترسره کړي وو، خو د هغې وروستو حکومت د تجاوزاتو په عملیاتو کې وران شوي سړکونه، نالۍ او د بجلۍ ستنې هم په هغه ځای پرېښودلي دي او د پېښور د ښکلا په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
چې مونږ ته دا ویلي وو جو ظفر علی شاه صاحب ایڈمنسٹریٹر ہو، هغه مونږ ته دا به ویل چې پېښور لپاره 7 اربع روپۍ ماسه پروت دي، به دا مونږ وروسته کوو، دا مونږ جوړو، نالې جوړو، دا روډ به دا جوړو، دا شیډ به داسې ورکوو، دا شان به کوو. نو هېڅ سمو نه شو. نو دا جو برادي دې باندې بالکل پښیمان ده چې مونږ د حکومت سره دا تعاون ولې وکړو، خپل دوکانونه خراب تباه برباد کړو. دې کوم بازارونه تاسو وروسته کوو، کوم به بجلی کمپنۍ لګېدلې دي، کوم بازارونه تاسو وروسته کوو، هغه بازارونه جوړ کړي، فوټ پاتونه جوړ کړي، بجلی کمپنۍ وروسته کوي، سوی ګیس کنکشن کوم نه لاره کې پروت دي هغه وروسته کوي.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د دغه نیوکو په جواب کې وایي د تجاوزاتو په ضد په عملیاتو کې وران شوي سړکونو او نالو لپاره یې پیسې بېلې کړې دي او په دغه لړ کې هم کار روان دی.
حکومت دغه ځینو دوباره د جوړولو چرتا ډرین دی، نو د ډرین د جوړولو، نالۍ د نالۍ د جوړولو، روډ دی د روډ د جوړولو منصوبه پلان لري. 10 کروڑ روپۍ حکومت دی حوالے سره مخکې روډونو دپاره منظور کړي او د نورو دپاره هم انشاءالله تعالی مونږ به خپل بې بجټ کې مو روان بجټ کې دپاره پیسې مخصوص کړو.
قسم هم د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د سرخر پېښور د ښکلا لپاره یو پلان جوړ کړی دی او دې لړ کې د پرمختیایي کارونو د څارنې لپاره یې یو نوی اداره هم جوړه کړې ده. خو د پښتونخوا تاجران او اوسیدونکي د ښار د ښکلا د کار نه مطمئن نه ښکاري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس هم لجمن سره سم ورسېدلې د ونځي خبرونه د سولې پر لور. د مشال ډیو د سولې پر لور نه خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتګار تحریک پړه ده. د خبرونه کوربه بشیر ګواخ دی.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولیز لارو د برتانوي حکومت او پوز په وړاندې بریالۍ مبارزه کړې. زه بشیر ګواکیم، هیله ده چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان، باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لرې کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1390 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځواني په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړې دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي، بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بازي سيزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی نو اغل تاسو خلک ضرور دا سره پیدا کیږي چې اغي غوړ فکر کوي ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه بچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میا جعفر شاه او دې سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه روستو سره بیا نور خلک ملایو دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دې به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زمو جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی دا غربت ولې دی دا تنگستی ولې دی دا بیوسی ولې دی دا افغانونه ولې دی دا سوجه دا چې د دنیا نور قانونا هغه په مخ کې وی نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپل کې بحث هم وایسي کولی دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار هوا ته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره زی او د ټولنې د خوشاله غاړې ته زی په ځای کې چې کوم خلک وسیږي د اغې د ترقې غاړې ته زی خبره په مختګ غاړې ته زی نو په اغې کې ضرور دا شی وی دی چې اغې منظم توګه باندې مبارزه کړی دا یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړی منظم مبارزه کړی دا منظم کوشش کړی دی اجتماعي کوشش کړی دغه خبره ورته د مخترات لای چې ښا دغه منظم کوشش د سن شروع کول پکار دی او د سن شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه زینه شروع وشو
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لری کولو سره شروع کړي وو د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه قتل باید ختم شي د دې ترڅنګ باچا خان خلک وه هڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو لاره حل کړي باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې لیکلي چې پښتنو کې ټوله شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمې در شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپیخي ستونزې پاړه سپینی خبرو کی ترڅو د ستونزې سولېز حل راووزی د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړه دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی سر خو بکار کوي خو چې د روان نسل خو سه علاج شي یا د روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمه په حواله او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه ورسره وي او تخلیقی کارونم کول شي او خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولې شي نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړ چې هغه کې یو غاړه ته خو نیو علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې به شامل شي مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه مشمان خبرې دی شو نو نسل خبرې دی شو د سره سره روایتي هنرونه شامل شو د سکولونو چې کوم په آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم داغه بچو مور پلارو هغه مرا غوښته د علاقې مشران مرا غوښته
نزدې ټول چېړونکي په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي باچا خان همدا سې کول د نوموړي کتاب زما ژوند او جدوجہد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلی ته لاړ نو هلته به د نئی جولا نداف دیقان یا کومبل داسې کس کرا ملما کېده چې په کلی کور کې بورتا خلکو بد قتل نو موړې غختل په دې توګه په عملی ډول وخی چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای
باچا خان لټرلی واک بچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې بچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړکی عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي، نو موږ ولې همداسې کښینو؟ مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. بچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری وو. د سرحدي ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې بچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. بچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنا په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې بچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وای داسې نه ده او بچا خان سره دا سوچ لر ډیر پخوا راهیسی وو.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت چې کله بچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړو نه بچا خان داسې یو تحریک کې شامل چې هغه د هند په حواله وو، د خالص د کلی کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې بادشاه خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د بچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا بچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه. مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خواوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل، نو د تاریخ پوهانو په وینا بچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځی یا مدرسه جوړ کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
هغه مهال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه خکم، ځکه چې د خبرونه روسي او شیبو تر ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.